حل کړي او په خبره چې یا د لارې دي سیاسي مخو ته د رسیدو لپاره نه کاروي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی او منشي عبدالکریم خادمزی ازادي راډیو ته داسې وویل.
د کندهار پر حکومت باندې مبته پر روزګار کې هم پر ځینې اشخاصو چې هغه غواړي د دې سیاسي استفادې وکړي، د هغو څه مو هیله دا ده چې د دې لارې سیاسي استفادې مه کوئ، په دې لارې باندې کریډټ مه اخئ.
نظامي چارواکو هغه کشفي چارواکو څخه هم دغه ده چې د دغې لارې دغه اصلي موضوع تخصیص کړي او دغه ملت ته روښانه کړي. ولې پر د ملت پر سر باندې د یو څو اشخاصو یا د یو څو عوایدو ګټو لپاره د ملت وځپل
سي؟ هاخوا بیا اعتراض کوونکي وایي تر هغو به لاره خلاصه نه کړي څو چې غوښتنې نه یو منل سوي.
ګوردو دغه شکایت چې دغه د کندهار د سرخوبیا ته سنیول بیا اسن در سر بند پوستې پر دغه فلوس په آزاد اس کنه
آزاد
اس چې د کندهار فلوس ولاړې دغه ساته پر موږ ولاړې مونږ ملي اردو غواړو
دا چې دغه اعتراض کوونکو په ټوله کې نیوکې د کندهار پر امنیتي مسولینو دي، خو هغوی بیا له دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه اعتراض کوونکو دغه خبرې رد کړې وې.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاست
ډیر زیاته مننه. عارف صاحب زه هم خپل سلامونه ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته په ټول افغانستان کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د عدالتنامه محاکمې او د عدالتنامه محاکمې د اساسي او بنیادی تضمینونه په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې عدالتنامه محکمه یعنی د هغه ټولو قضایاو او یا داوو سیړل په بی طرفه مستقله او با صلاحیته محکمه کې چې په هغه کې د داوا د دواړو خواو هغه اساسي حقوق تامین او تضمین شي ته ویل کېږي. او دا چې د عدالتنامه محکمې اساسي او بنیادی تضمینونه کوم دي، نن موږ راځو په دې اړه بحث کوو چې باید وایو چې بنیادی او اساسي تضمینونه د هرې محکمې هغه اساسات دي چې د هغې په اساس باندې په یو محکمه کې هم قاضي او هم خپل محکمه کوي خپل استقلالیت حفظ کی، چې دا د یوې عادلانه محکمې د سرته رسیدو لپاره یو ډیر اساسي او بنیادی اصل ګڼل کیږي. او دا اصل ډیری ارتباط لري یا قانون گزار پوری اړه لري چې باید قانون گزار یا هغه څوک چې قانون تصویبوي یا جوړوي باید خپل هڅه وکړي ترڅو هغه قانونونه سي هغه مواد چې په قانون کې جوړوي باید د بشري حقوقو سره سم او د هغوی په معیارونو برابر جوړ کړي چې په هغه کې د ټولنې د اتباعو اساسي حقوق رعایت شي. نو لومړی هر هغه قضایي ارګان چې جوړیږي باید د قانون په اساس جوړ سوی وي او هغه قانوني صلاحیت باید ورته ورکول سوی وي چې د هغې په اساس دوی وکوای سي چې د خلکو دعواو ته یا قضایاو ته رسیدګي وکړي.
ډیره مننه. قانوني محکمه چې د عادلانه محاکمې له اساسي او بنیادی معیارونو څخه ده، دغه محکمه کومې محکمې ته ویل کیږي؟
څنګه چې مخکې هم موږ د عدالتنامه محکمې په تعریف کې ویل چې یو عدالتنامه محکمه هغه محکمې ته ویل کیږي چې په مستقله بې طرفه او قانوني توګه تشکیل شوی. دا چې محکمه په قانوني توګه تشکیل شوی دا په دې معنی ده یعنی چې هر کله چې یو محکمه تشکیلېږي باید د یو قانون په اساس باندې وي، نه دا چې په خپل سر باندې رامنځته راغلي وي. یعنی د یو دولت د قانون په اساس باندې باید جوړ شوی او په قانون کې باید د هغې صلاحیتونه او د هغه وظایف لمخکنه روښانه سوي وي. لکه څنګه چې د افغانستان اساسي قانون په 8مه ماده کې هم وایي چې هیڅ قانون هیڅ عمل جرم نشمیرل کیږي مګر مخکې لدی چې هغه عمل په یو قانون کې جرم ګڼل سوي وي، نو او هیڅوک نسو کوي چې تعقیب او یا هم گرفتار کو مګر د قانون په اساس باندې، او هیڅوک نسو کوي چې مجازات کو مګر د یوې قانوني محکمې د حکم په اساس باندې. نو په دې اساس باندې باید وایو چې هر محکمه کله چې حکم کوي باید د قانون په اساس باندې تشکیل شوی. په دې اړه د افغانستان د اساسي قانون یو سل شپاړسمه ماده هم صراحت لري او وایي چې قضایه قوه د افغانستان د دولت له یو مستقله ارگان گرل کی گی چه لیوی استر محکمینا او ابتدای محاکمو او استناف محاکمو سخه جوڑ ساوی دا او دا دی تشکیلات او صلاحیتونا پا جلا قانون کی راغلی دی چه هغا دا محاکمو دا تشکیل او دا وظایفو او دا صلاحیتونا قانون دا او بیا اساسی قانون پی اصل شلم ماده کی هم وایی چه قضایی قوا صلاحیت لری چه هغا طولو قضاییو تا چه سدی حقیقی اشخاص او یا هم د حکومت اشخاصو لخوا د تراجیکي هغه وسیلی او د حقوقي قانوني حکم وکړي، یعنی د قانون په اساس باندې بوغو قضایو کې حکم وکړي. او د محاکمو د تشکیل او صلاحیتونو قانون په پله سره ماده کې وایي چې هیڅ قانون نسی کوي چې هیڅ حالت یا هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه اوباسي او کوم بل نهایت ورکړي. یعنی په افغانستان کې د قضایو او یاداویو تر رسیدګي صلاحیت صرف قضایي قوه لري چې دا خپل تشکیل په اساس باندې کوي چې ټولو قضایو ته رسیدګي وکړي او یا هم هغه وسیړي. او نړیوال قوانینو کې کومګ د په دې اصل باندې بحث وکوي باید وایو چې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق په 14مه ماده کې او په اول بند کې وایي چې ټولي افراد د محاکمو په برابر کې مساوي او برابر حقونه لري او محکمه او د محکمې په وخت کې باید دواړو طرفونو ته یا دواړو خواو ته برابر او مساوي حق ورکړل سي او په مساوي توګه د دوی خبري واوریدل سي او هر څوک حق لري چې د دوی دوسیه یا هغه قضیه چې ده په یو مستقله بې طرفه او قانوني محکمه کې په علني توګه باندې وسیړل سي. نو دغه د محکمو قانوني اصل ده چې د عدلانه محکمې له اساسي بنیادونو څخه شمیرل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه کومر کې چې دوی غوښته تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي.
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره لاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجی است. ګروال صاحب، د ورستی پښتنې په توګه کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د محکمې خپلواکي څه ده او څه تضمینونه لري.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. په دې اړه باید وایي چې د محکمې خپلواکي یا هم هغه استقلالیت د افرادو له اساسي او بشري حقوقو څخه شمیرل کیږي. یعنی ټولي افراد، ټولي خلک د دې حق لري چې دوی قضایو ته یا د دوی داوی وي په یوه مستقله محکمه کې چې هغه صرف بیل د چې د دیباندی ارګانونو د فشار لاندې یا د تحصیل لاندې وي په مستقله توګه د دوی قضیه وسیړي او د هغوی په حق لباندې حکم وکړي. نو په دې اساس باندې دا حق په هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې تضمین شوی ده او د بشري حقونو نړیوال اسنادونو تل په دې حق باندې ډیر زیات تاکید کړی ده چې دا باید رعایت شي. او دا چې د محکمې استقلالیت په څه مفهوم ده، باید وایو چې د محکمې استقلالیت په دې مفهوم چې هغه قاضیان چې محکمه کې حکم کوي باید د نورو ارګانونو د تاثیر او د نفوذ څخه په امان کې وي. یعنی قضایي قوه باید مجري قوه او مقننه قوه له تاثیر څخه په امن کې وي. یعنی دوی مجبور نه سي ته چې د خارجی قواو په اساس باندې یا د خارجی فشارونو په اساس باندې خپل حکم ته تغیر ورکړي یا د ایبان د اشخاصو د سلیقې په اساس باندې خپل حکم وکړي، بلکې قاضیان باید په محکمه کې استقلالیت ولري او صرف د قانون په اساس باندې او هغه شواهد او مدارک چې دوی سره موجود دي د هغوی په اساس باندې په مساویانه توګه د خلکو قضایی وسیری او په غوی کې حکم وکړي. او دا اصل لکه څنګه چې مخکې ما هم ویل چې هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې ورته قانوني تضمینونه شتون لري، لکه په نړیوال قوانینو کې همغه د مدني او سیاسي حقونو میثاق په 14مه ماده اول بند کې راغلی دی چې ټول افراد حق لري چې د دوی قضیې په یوه عادلانه بېطرفه او مستقله محکمه کې په علني توګه وسیړل سي. او په ملي اسنادونو کې هم د افغانستان د اساسي قانون 14مه ماده حکم کوي چې قضایه قوه د افغانستان د دولت یو مستقل رکن دی، یعنی د دې په اساس باندې بله هیڅ اداره نسی کوای یا هیڅ قوه نسی کوای چې په دوی باندې فشار راولي تر څو دوی خپل حکمونه د دوی د نورو قواو د سلیقو په اساس باندې وکړي. او د اساسي قانون 122مه ماده هم وایي چې هیڅ قانون په هیڅ حالت کې نسی کوای چې هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه وباسي، یعنی قضایو ته د رسیدګي او د سیړلو حق صرف قضایي قوې ته ورکول سوی ده، او بل هیڅ اداره نسی کوای چې ځانته محکمه تشکیل کړي او په غوی کې افراد محاکمه کړي او د غوی په اړه باندې حکم وکړي. او په همدې اساس د محاکمو د تشکیل او صلاحیت قانون په 14مه ماده کې حکم کوي چې محاکم کله چې حکم کوي باید د استقلالیت اصل په نظر کې ونیول سي او د افرادو د طرفین د تساوي اصل په نظر کې ونیول سي، یعنی افرادو سره سم مساوي توګه او په مستقله توګه برخورد وسي او په مستقله توګه د دوی قضایو کې حکم صادر سي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
د داوود خان د ریاست جمهوری نه وروسته هم په افغانستان کې داوود خانی پیسې چلیدې، هم د خلقیانو پیسې چلیدې.
د پیسو په حق له څه فکر کوي؟ آیا پیسو په اړه پوهیږئ چې څنګه رامنځته شوي؟ په پخوا وختونو کې چې پیسې نه وي، بشر خپلې اړتیاوې څه ډول برابرولې؟ نن د پیسو په تاریخ، ارزښت